د تاجکی سندرغاړې ماهره طاهری په واسه کې خپل سندره مول ازادي رادیو اوریده. وخت د غرمې پوره 12 بجې دی. درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي او د غراز سویډن ته د جمهور رئیس اشرف غنی د مسافرت په حق له یو ریپورت لرو. خو له هر څه د مخه په موکړې د دې ساعت مهمو خبرونو ته داخل شوی چې ولسمشر غنی نن جمعه د سویډن له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره وګوري. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیری وایي چې ګڼ شمیر افغان پناه غوښتونکي به افغانستان ته ستانه کړای شي. هغه روسي وګړی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د ملاتړ په تور نیول شوی وو په امریکا کې تر محاکمې وروسته په عمري قید محکوم شو. او د امریکا جمهور رئیس وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستي حمله او تروریزم ترمنځ د تړاو امکان شته، خو ښایي نور عوامل هم وي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن جمعه د سویډن له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره وګوري او د دغه هیواد په شاهي پوهنتون کې وینا وکړي. خغلی غنی با له سویډنی چارواکو سره په پوزي، اقتصادي او سیاسي اړیکو خبري وکړي. دا یو شمیر اروپایي هیوادونو ته د خغلی غنی د سفر وروستي مقصد دی. دا سګړل کیږي چې اوس مهال 15,000 افغانان په سویډن کې اوسي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیر وایي چې ګڼ شمیر افغان پناه غوښتونکي به بیرته افغانستان ته ستانه کړای شي. توماس دی مایزیر پرون پنځشنبه د جرمني د 14 ایالتونو له مسؤلینو سره تر لیدنې وروسته وویل چې د افغانستان له مسؤلو سیمو ورغلي خلک به مسترد کړي. هغه روسي وګړی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د ملاتړ په تور نیول شوی وو په امریکا کې تر محاکمې وروسته په عمري قید محکوم شو. ایریک حمید الله د پخوانی شوروي د پاوڅ غړی وو چې په افغانستان کې پاتې شوی وو او په 2009 میلادي کال کې پر افغان ځواکونو او امریکایي عسکرو په حمله کې لاس درلوده. ایریک حمید الله 55 کلن او په افغانستان کې لومړی نیول شوی وسلوال دی چې له طالبانو سره د همکاري په جرم محاکمه شو او مجرم پیژندل شوی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستي حمله او تروریزم ترمنځ د تړاو امکان شته، خو ښایي نور عوامل هم ولري. اوباما پرون پنځشنبه له واشنگتن په وینا کې خپل ولسته ډاډ ورکړ چې د ډله ایزې وژنې په اړه به بشپړې څېړنې وشي او عوامل به یې څرګند شي. په دې مرحله کې موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناک پیښه ولې شوې، خو پوهیږو چې هغو دوو کسانو چې وژل شوي وسلې درلودې او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی او نور څه پلانونه یې درلودل. د امریکا پولیس وایي مشکوکو حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې. پولیسو ویلی دی چې یو حمله کوونکی سید فاروق له ځینې مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلوم وو ارتباط درلوده. وسلوالو کسانو وړ مورز د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سان برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې پر عادي خلکو ډزې وکړې چې 14 تنه پکې ووژل شول او 20 کسان ور ټپیان شول. د ایتالیا ساحلی ځواکونه وایي له مدیترانه سمندر څخه شاوخوا 200 غیر قانوني کډوال چې په لسو وړو کشتیو کې سپارو ژغورل شوی دي. دا په تیر یو میاشت کې د سمندر لارې ایتالیا ته تلونکي زیات کډوال دي چې ژغورل کیږي. د مدیترانه سمندر او شاوخوا سیمو کې د سړې او خراب هوا له امله په دې وروستیو میاشتو کې اروپا ته له دې لارې د کډوالو د تګ لړۍ کم شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر یې په پرونی کتنه کې هیڅ نوې خبره نه دا اوریدلې. لاوروف او چاوش اوغلو پرون پنځشنبه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د غونډې په څنډه کې سره وکتل چې په بلګراد کې جوړه شوې و. دا د نومبر په 24مه د ترکیه په فضا کې د وی روسي جټ الوتکې تر وشتل کېدو وروسته اول ورته چې د مسکو او انقره لوړ رتبه چارواکي سره خبرې کوي. تر دې پیښې وروسته د انقره او مسکو اړیکې خراب شوې دي. د عراق صدر اعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او د هیواد ته د ځواکونو لیږل به له دښمني ډک عمل وبلل شي. حیدر الایبادی دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې امریکا اعلان وکړ چې له داعش سره د جګړې لپاره عراق او سوریه ته خپل سرتیري استوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپله یوه وروستۍ مرکه کې ویلي چې سیستماتیک ډول د داعش د ځپلو لپاره عراق او سوریه ته د دغه سرتیرو د استولو پریکړه کړې ده. او د ترکیې صدر اعظم وایي انقره او باکو به د ترانز اناتولیا یا تاناب د ګاز د نلیکې د پروژې د بشپړولو لپاره هڅې چټکې کړي. احمد داود اوغلو پرون په باکو کې وویل چې د تاناب پروژه به د پلان پر اساس تر 2013 کال پورې بشپړه شي. داود دې مهال مهم خبرونه. درنو اړیدونکو تاسو ازادي رادیو په منځني صفه 1299 او اف ام 100.15 اوري. زه سلطان محمد سرور يم او په تخنیکی برخه کې سید قادر جلالوف ما سره همکاري لریم. درنو اړیدونکو د خبرونه زیاته برخه رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو د سیمېزو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه ځینې ریپورتونه هم لرو. هغه خاون او میرمنې چې پرونې د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې 14 تنه ووژل، په کور کې 12 بمونه، د بم د جوړونې مواد او زرګونه مرمۍ پیدا شوې دي. په اړه به نور جزئیات د امریکا غږ د خبریال په ریپورت کې واوري.
د سان برنادینو د پولیسو مشر جیرود بورګوان وای چې دغه خاوند او میرمنې د پولیسو سره په دزو کې 2 مرمۍ ورکړي وي او په خپل کور کې د ماشومانو د ساتيري د یو موټر نه بم هم جوړ کړی وو چې نه دی چاودلې. پولیس وای درې نور د پایپ نه جوړ سی ومونه هم دغه په اپارټمنټ کې پیدا سی وي. د تحقیقات کوونکو لپاره غټه پوښتنه ده چې هغه ولې دا برید کړی. په خبره سید فاروق د امریکا د شیکاګو په شهر کې پیدا سوی او د حکومت سره د مفتش په صفت کې کار کوي. مرمنه بیا د پاکستان و او د نامزدی ویزه درلوده. هیڅ یو کومه جرمی سابقه نه درلوده او د حکومت د څارلاندی هم نه و. په لاس انجلس شهر کې د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر ډیوډ بوټچ ویلی دی دا برید په دقیق ډول پلان شوی وو. ډیوډ وای موږ پوهیږو چې دا یو ښکاره ماموریت وو، خو په دې نه پوهیږو چې هغه ولې دا کار کړی. د اف بی آی دغه مامور وای تر اوسه نه معلومه چې هغه هم دا درلود او کنه تر دې غټ پلان نیولی وو. تحقیقات کوونکي وس لګیا دي چې دا غوي موبایلونه او نور وسایل وګوري چې نور شواهد پیدا کړي. ډیوډ باوشټ وویل چې د 2014 کال د جولای په میاشت کې فاروق د امریکا څخه بهر سفر کړی وو او بیا له ویشې سره چې تفشین ملک نومې ده په پاکستانی پاسپورت امریکا ته راغلی وو. باوډش وویل چې دغه دواړه بیا واده سره وکړ. تحقیقات کوونکو د پنځشنبه پر ورځ وویل دا له ډیره وخت څخه دا معلومه سي چې دواړو د دغه مرګارۍ بریدونو کولو اصلي هدف څه و. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې تروریزم او د کار په ځای کې جنجال کېدای سي د دې سبب وي چې د غدواړو د بریټ کړی وي. په دغه پیښه کې یو وش کسان زخمی شوی هم دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون په سپینې ماڼۍ کې خبرانو ته وویل
ات دس سټیج وی دو نات یټ نو وای
اوس مهال موږ لا په دې نه یو خبر چې دغه بده پیښه ولې وسوه. اوباما زیاته کړه خاموش په دې خبر یو چې د غدواړو کسان چې ووبژل سول په وسلو سمبال وو، خاموش په دې نه یو خبر چې دوی دا کار ولې کړی.
We don't know at this point the extent of their plans.
سم د ستیمو شپدې نه یو خبر چې دا غوي پلان څه وو. همش پدې هم نه یو خبر چې هغه له څه وجه دا کار کړی. پس پینې ماړی کې د خبرو پر مهال اوباما وویل
It is possible that this was terrorist related but we don't know.
د دې امکان شته چې دا پیښه د تروریزم سره ارتباط لري او د دې امکان هم شته چې دا د کار په ځای کې د یو جنجال پوري مربوطه پیښه وي. اوباما زیاته کړه
but what I can assure the American people is we're going to get to the bottom of this and
the امریکایانو ته دا ډاډ ورکوم چې موږ به د دې مسلې په اړه تر پایه پوري تحقیقات وکړو او ټول حقایق به معلوم کړو. اوباما وویل چې تحقیقات کوونکي د مختلفو عواملو او دا چې ولې دا کار شوی تحقیقات پیل کړی دي. اوباما امر کړی دی چې په حکومتي ودانیو سفارتونو او په پوځي تاسیساتو باندې دي د دوشنبه د ورځې پوري په دې پیښه کې د قربانیانو د درناوي لپاره د امریکا بیرغ دی زړندوی. هغه زیاته کړه اوس مهال د امریکا په متحده ایالاتو کې د خلکو لپاره دا ډیر اسانه ده چې وسلې رانیسي. د امریکا په اساسي قانون کې راغلی چې دا د امریکایانو حق دی او امریکایي ټولنه باید په غولارو چارو غور وکړي چې د وسلو د لارې د تشدد خاتمه څنګه وکړي. اوباما د خبري کانفرنس په اخره کې وویل چې د امریکا څارنوال او د فدرالي ادارې د تحقیقاتو مشر به یو څه وخت وروسته په یو خبري کانفرنس کې د دې پیښې د تحقیقاتو په اړه نور معلومات ورکړي او دغه راز د کانګرس غړو ته به هم د تحقیقاتو تفصیلات ورکړل شي. خو اوباما زیاته کړه دا به یو څه وخت ونیسي تر څو چې موږ د دې پیښې پوره تحقیقات وکړو.
د امریکا غږ د خبريال همکار خلیل خان په ریپورت کې مو واوریدل. هغه خاوند او میرمنې چې پرون د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې څوار لستنه ووجل په کور کې وسله او مهمات پیدا شوې دي. رابسو بلې مسالې ته، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د نورو مهمو مسلو ترڅنګ له سویډنی چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د حکومت وبخې د سویډن حکومت د سوریه، عراق او افغانستان د غیر قانوني کډوالو لامل تر فشار لاندې دی او د دې هوا د کورنیو چارو وزیر ویلي دی چې دغه بحران د زغملو توان نه لري. نور تفصيل د فرشته جلال زئی پر ریپورت کې.
ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن له سویډنی چارواکو سره د نورو مهمو مسلو ترڅنګ د هغو افغانو کډوالو پر برخلیک خبري وکړي چې په غیر قانوني لارو سویډن ته تللی دي. په سویډن کې د افغانانو د ټولنې مشر نسیم سحر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په سویډن کې مشت غیر قانوني افغان کډوال اندیشمن دي او هیله لري چې ولسمشر غنی به له سویډن سره داسې موافقه نه کوي چې پر اساس د سویډن حکومت د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لار پیدا کړي.
امسال حدود 11000
اطفال زیر سن تنها سشکالی بول تنکی ځوانان چې تر 30 کلن کم عمر لري یوازې سویډن ته رسیدلي. دا زیات هغه ځوانان دي چې په ایران کې زیږیدلي او حتی د هویت اسناد لانه لري. د شغلی سهار په وینا د سویډن حکومت بنند غیر قانوني کډوالو پړه خپل موقف د افغانستان ولسمشر ته څرګند کړي. ولسمشر غنی تر دې وړاندې په جرمني کې هم له چارواکو سره د غیر قانوني افغان پناه غوښتونکو په اړه خبرې وکړې. جرمني چارواکو ولسمشر غنی ته په دې اړه خپل دریځ په زغرده اعلان کړ او وی ویل چې ټول افغان پناه غوښتونکو ته په خپل هیواد کې ځای نشور کولای او یو شمېر به حتی افغانستان ته ستانه کړي. خو په سویډن کې د افغانانو د ټولنې مشر نسیم سحر هیله لري چې په سویډن کې به د جرمني مسأله نه تکرارېږي او ولسمشر غنی په سویډني چارواکو ته قناعت ورکړي چې افغانانو ته پناه ورکړي.
غونډ افغانان ناراحت او غونډ متاثر دي چې کله چې رئیس جمهور راځي دلته هم په سویډن کې داسې یو ظالمانه موافقتنامه د سویډن سره امضا نه کړي. زیات افغانان بدبینه دي د سفر ته.
داسې ګڼل کېږي چې اوسمهال 15000 افغانان په سویډن کې اوسي. د روبوټونو پر اساس د سویډن حکومت د سوریه، عراق او افغانستان د غیر قانوني کډوالو لامل تر فشار لاندې دی او د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دې بحران د زغملو توان نه لري.
سویډن ته مو د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په اکله د فرشته جلال زئی ریپورت واورید. درنو اوریدونکو، د دغه ریپورت په اوریدو سره راځو د ساعت د خبرونې اساسي برخه ته چې د ازادي رادیوي مجله ده. دغه مجله به لیوي لنډې وقفې ورسته واوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیوي مجله
قدرمن اوریدونکو، خبرونه ته مو هرکلی کوم. عمان یم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د سکه کال لغوره فرهنګي علي نیمه غنی سره زموږ د همکاري مسعودی نیازی مرکه اوري.
عجیب لو بده ترمنځ د سیلې او څراغ توپانی شپه ده په خطر کې مکیږي او څراغ.
استاد حفیظ گردش د خپل نوې هنري فعالیتونو په اړه کې راته غږیږي.
راشه جانا شمه ربانا لیونه کېګم ستاله هجرانا لیونه کېګم ستاله هجرانا.
لاندې کایت کواخت نور مطالبم لرو. په سر کې نجیب زمان د ونې فرنګي خبرو نراوروي.
کابل کې د هندستان د لنډمحال حکومت د اعلان د سلیمې کالیزې په مناسبت دوه ورځنی نړیوال څیړنی سیمینار د پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسید. د باختر اژانس د خبر له مخې د سیمینار هدف د سیمې د هیوادونو ترمنځ د دې ګډ تاریخي ارزښت د لمانځلو له لارې د تفاهم، علمي ډیالوګ او اړیکو د یوې بلې کړکۍ پرانستل و. سیمینار د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني لخوا مثبت وارزول سو. د سیمینار په پریکړه لیک کې له اړوندو هیوادونو څخه غوښتل سوي چې په هند او سیمه کې د افغان شاهانو د تاریخي عبادتو بیا جوړولو ته پاملرنه وسي. د لیندی میاشتې په لسمه د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د افغانستان د فرهنګي میراثونو او تاریخي عبادتو په اړه روزنیز او معلوماتي سیمینار جوړ سو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې سیمینار کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات د فرهنګي میراثونو د ساتنې په باب خبرې وکړې. څرګنده یې کړه یو ملت هغه وخت ژوندی پاتې کیږي چې تاریخ یې ژوندی وي. د هیواد تاریخي عبادات او فرهنګي میراثونه داسې مدرسې دي چې د افغانستان تاریخي او فرهنګي هویت بیانوي. د دغه شان آثار شتون د سیلانیانو په جلبولو او ګرځندوی د صنعت په وده کې هم ډیر مهم دی. د سیمینار په پای کې د افغانستان د تاریخي عبادتو لنډ مستند فلم هم نندارې ته وړاندې سو.
میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هر کال په رڼا مشاعره کې درې غوره شاعران او یو فرهنګیالی معرفي کوي. په سګنۍ مشاعره کې لیکوال او شاعر نعیمه غنی غوره فرهنګیالی ټاکل شوی و. دا چې د بهیر لخوا غوره فرهنګیالی د کومو معیارونو په اساس ټاکله کیږي په همدې باره کې زموږ همکارې مسعودی نیازی له غلی غنی سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
درنو اوریدونکو، سکال په رڼا کلنۍ مشاعره کې د میرمن بهیر تکړه غړي نعیمه غنی د کال غوره فرهنګیالی وټاکل شوه. دا چې غوره فرهنګیالی د کوم معیار له مخې ټاکل کیږي او په نورو کلونو کې هم دا پروسه وه او کنه، د میرمن بهیر فعال غړي نعیمه غنی را سره په خبرونه کې میلمنه ده. نور خبرې به لدین وورو. نعیمه جانې، ستړي مشي، په خیر راغلي خبرونه ته.
ډیره مننه. زه هم په وار سره اوریدونکو او ټول دوستان ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مننه. کلمړی دار ته وای چې میرمن بهیر کې غوره فرهنګیالی د کوم معیار په اساس ټاکل کیږي.
ډیره مننه. د میرمن بهیر د غوره فرهنګیالی د ټاکلو پروسه دا چې هغه وخت څخه چې میرمن بهیر منځ ته راغی، د رڼا کلنۍ مشاعره هم ورسره ونیول شوه. او هغه میرمنې چې د میرمن بهیر غړیتوب ولري او په یو کال کې چې تیریږي هغوی فرهنګي فعالیتونه یې حداقل دومره وسیږي چې هغه څوک چې دوی ټاکي دوی قناعت حاصل کړي. او بل دا چې هغه میرمن بهیر کې حاضري ولري، یعنی مسلسل حاضري ولري، دغه معیارونه ورته په ګوته شوي دي. البته زه نشم وایم چې دا ټول معیارونه به ما سل په سلو کې پوره کړي، خو بیا هم دوستانو پیرزوینه و چې دا لقب یو ځل بیا ماتره کړ.
او څنګه بیا د غوره فرهنګیالی چې ټاکل کیږي، د صد غوراوی کوم کمیټه شته که څنګه ټاکل کیږي؟
د میرمن بهیر درن شپ دی اړه پریکړه کوي. درن شاله سره ټرویلی کو او په دې اکل غیږي کو د دې لپاره چې کومه میرمن یا انجلۍ ورده هغه ټاکل شي، سبایت ورکړل شي. په دې اړه پریکړه د میرمن بهیر درن شا کوي. البته په دې کې میرمن بهیر اکثریت غړي هغه چې یعنی حاضری لري هغه ټول که یعنی صحیح وي او خو خپل نظر وړاندې کوي. بیا هر چا نظر چې تقریبا اکثریت یې اره او هغه په مستلا سره هغه نظر منل کیږي او غوره فرهنګیالی ټاکل کیږي.
او تاسو کوم مشخصه غوښمه کارونه مو چې د بهیر لپاره کړی کاغه راته وایست چې دغه په معیار به تاسو د غوره فرهنګیالی په توګه وټاکل شوی؟
هو، مخکې لدینه چې زه په دې اکل وغږیم، زه وایم چې میرمن بهیر درې کلونه راهیسې غوره فرهنګیالی نه وټاکلی، ځکه چې رڼا کلنۍ مشاعره د ځینې اقتصادي ستونزو عمل میرمن بهیر نه درلوده. که څه هم موږ اونۍ سه غونډې درلودې او فعالیت مو درلوده، خو مشاعره نه وشوي. د پدې درې کالونو کې چې تیر شوی وو، هغه وخت زه د میرمن بهیر ریپورت ملیکا، میرمن بهیر د سایت مسئولیت زما په غاړه، میرمن بهیر فیسبوک پاڼه ما سره وه. او له هغې نه وروسته بیا یعنی ما په شخصي باره کې څه کار کړی، ماشوم ادبیاتو ته لږ څه ما کار کړی وو، هغه پکې یعنی مثبته وارزول شول. او بل دا چې میرمن بهیر مجله باندې موږ کار شروع کړ چې د مدیر مسؤوله زه وم، که څه هم زما سره نور خویندې هم همکارې وي، خو اکثریت هغه کارونه یې چې په ایډټ پورې اړه درلود او د لیکنو راټولول و هغه چمتو کول و هغه یعنی زما په غاړه و. نو دغه کارونه هغه څه وو چې ما د بهیر سره کړی وو او بهیروالو ته ماته ویار راو بخه او بیا مایم چې حاضری مې هم لږ څه ښه وه نسبت نور خویندو ته زیاتره زموږ خویندې ډېرې فعالې به هم وي خو په حاضرۍ کې لږ څه ستونزه ورته وه ما دغه درې کلونو کې لږ څه ښه حاضري هم درلوده شاید دا به هم شوي وي چې ماته یعنې دا لقب راکړل شوه او زه نورو خویندو ته هم دا نقل ورکوم چې ښه حاضري ولري کېدای شي چې کال ته دوی ته دا لقب ورکړل
شي او په نورو کلونو کې مخکې تاسو ته درې کالو یادونه وکړه چې رڼا کلنې مشاعره نه وه جوړه شوې مخکې لغې نه په بهیر کې غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وې
ولې نه مخکې لغې نه هم وکړه چې رڼا مشاعره درلوده هم غوره فرهنګیالۍ ټاکل کېده او هم درې غوره شعرونه ته ډالۍ ور یا جایزه ورکول کېده چې یو ځل فکر کوم هغه له توبانه دا صفۍ هغه غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وه بل ځل ګلمینه یوسفزۍ په نامه زموږ خور وه چې هغه ټاکل شوې وه بل ځل هم ګلالۍ امرخیل په نامه زموږ خور وه چې هغه غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وه دغه درې کسان خو زما په یاد دي
که اوس راشو تاسو د لیکوالۍ او شاعرۍ برخه ته لومړی د نثر په برخه کې هم زه چې تر کومه تاسو نه شناخت لرم تاسو ځینې کارونه کړی دي که په دې برخه کې راته و چې په کومه برخه کې نثر لیکي او تر اوسه مو د نثر برخه کتابونه هم چاپ شوي دي او کنه
ډیره مننه زه کله چې مرمن بهیر ته راغلم یا لیکوالۍ ته کله چې راغلم اکثره کسان شعر نه شروع کوي بیا ورسته لیکوالۍ ته راځي خو ما له لیکوالۍ څخه شروع کړی دی او بیا ورسته شعر ته راغلی یم لومړی چې بهیر ته راغلم ما د خپل یو کتاب چې متلونه ټول غواغه مل ځان سره وړې و بهیر ته مراوړه ما غوښتل چې دلته تاسو خبره شوم چې دلته یو داسې ځای دی چې لمرمنو سره د غوی په فرهنګي په ادبي کارونو کې مرسته ورسره کیږي یا په غوی حل ځلو کې غي هڅول کیږي نو ما خپل کتاب دلته راوړه او مرمن بهیر کې دلته دوستانو ماته مشورې راکړې ماته لارښوونه وکړه غو کتاب بیا ما چاپ کړ لاغې نو ورسته بیا ورسته دوهم کتاب بیا زما په نثر برخه کې چاپ شو هغه د ماشوم د ادبیات برخه کې ماشومان ته یو انځوري کیسه و اتل وستوري راوړي چې هغه وخت ما فکر کاوه چې ماشوم ادبیات ته کار نه دی شوی یو کار شوی دی هم کم دی او پرګنې تر اوسه پورې هم دغه سونځه یا تشمګ لرو هغه وخت ما بیا د ماشوم ادبیات ته تقریبا ډیر وخت ورکړ بیا لغې نو ورسته خاور خپره په نوم یو بل کتاب چاپ شو او بیا مې د ماشوم د روزنې پاک لایله و نور دوستانو سره یو مشترک کتاب چاپ شو تر از ما د نسل راستراونې دي او د شعر په برخه کې زه کوم چاپ شوی اثر نه لرم
او شعر شاعري مو څنګه دا مشخص هدف مو څه د شعر کې چې تاسو الهام اخلي او بیا شعر لیکي
مننه په شعر کې اول به زوایم چې ما شعرونه هم یو ټولګه ته برابر دي خو لا چاپ شوی نه دي او د شعر کې اکثرا زه هغه څه چې خپل حس کوم هغه لیکم د څه نشم وایلی چې مشخص بڅوي زه خپل تابانی او خزایم په یو ټولنه کې وسیګم یو هغه څوک چې د جنگ څخه مې غیز لیدلې دی دا ټول زما په شعر کې رانغښتل کیږي د انسان په ایس کزا وایم او کدی خځه په ایس وایم نو هغه څه چې خزه حس کوي هغه چې یعنی زه هم د خزه په توګه حس کوم هغه هم په خپل شعر کې لیکم
نایمه جانې ک تاسو نه د خبرونه په دې برخه کې تاسو یو خاصه شعر ورنو ډیره بخښي او د اوریدونکو د شعر تنده به هم پرې ماته شي
ولینا یو غزل دی چې غواړم له دوستانو سره شریک کړم غزل دسته شوی عجیب لو بده ترمنځ د سیلې او چراغ توپانیش پده په خطر کې مکیګدی او چراغ چېرته چې عقل زولنی وی خیال وزر نه لري هلته پڅه تمرنا کوي سپوږمۍ او چراغ دواړه دیوی اته زامن دواړه یو بل ووشل اوس د دوو شناختو منجوره یو مورکۍ او څراغ غړی په څومره تقدس د وخت تسبیح اړوي او کور دی ټکله انتظاره د کړکۍ او څراغ ځنې ترور وچ اول خپل کوم ارمان پوره کړی چا سره غم وی دیوی مړی ټوټی او څراغ ابا مانه ویل په تعلیم بده شملل وړکړم ابا مانه ویل چې نه خاستا پګړی او چراغ او په هر قدم یې د توپان مقابله کوله په ټوله لار ډاریدمه پنجلۍ او چراغ
ډیر خاسته ډیر زیات خاسته شعرونه یې مجانی بس تاسو قلم د خدای هم داسې تاند لري او همیشه بریالي وسی نه یې مجانی اوس کرا شو په دې وخت کې چې په دې نږدې وختو کې زه خبره شوم چې میرمن بهیر یو مجله هم چاپ کړی دا که د مجلې په اړه معلومات راکړي چې دا مجله مو څنګه چاپ کړه موضوعات یې څه دي او نور څوک د بهیر جونې هم در سره په دې برخه کې همکاري دي او کنه
ډیر مننه مرمن بهیر مجله یعنی موږ مخکې د دې مجلې جواز درلود مرمن بهیر د ځلا په نوم خو خو هغې لومړی ګڼه میرمن بهیر تر چتر لاندې سخت کال چاپ شوه. له نیکه مرغه چې زه خپله د هغې مجلې مدیر مسؤوله وم او خوشحاله یم چې یو نوی لاسته راوړنه میرمن بهیر سخت کال درلوده. او په دې مجله کې اکثرا هغه مسایل راخیستل شوي دي چې هغه د ښځو په اړوند اوسیږي، ټولنیز مسایل هم او همدارنګه هغه مسایل چې ښځې ورته ضرورت لري. زموږ فوکس زیاتر په دې و چې که زموږ مجله کلیو ته هغو میرمنو ته ورسیږي چې هغوی یعنی څه زده دي، له قلم سره بلد دي، له لیکلو لوستلو سره بلد دي، خو هلته څه نشته چې وایي، څه نشته چې ویل ولي. نو په مجله کې اکثر موږ داسې مسایل راخیستي دي. زما سره نور بهیر تکړه تکړه خویندې ملګری وي، چا لیکوالي کوله، چا په ایډیټ کې سره راسره مرسته کوله. یعنی مجله یوازې یو کس کار هم نه ده، د باندې تصفیهږي او اکثر باندې کله چې دا واوریدل چې میرمن بهیر مجله چاپوي، نور لور په لیوالتیا سره به ویل چې زه به د تلیکنه کوم. او لومړی ځل دی چې داسې خبره اورم، ډیر خوشحاله وي ورته، ځکه چې دوی ته کله چې ویل چې دا مجله لري پرتې سیمو ته رسیږي دوی ډیر خوشحاله وي. او اوس تقریبا په دوامه ګاڼه باندې کار شروع شوی دی، او موږ کوشش کوو چې دا مجله هغه کسانو چې دلته کابل ښار کې هغوی ملي سوداګر دي او یا هماغه کسان دي چې چارواکي دي، هغوی سره موږ غږیږو چې دا مجله په هغوی باندې خرڅه کړو، بیا وروسته په کلیو کې وویشي، یعنی پیسې له هغوی څخه واخلو، مجله بیا په کلیو کې زیاتره کړو، کولای شي چې وړیا یې وویشو. زما یعنی دا هدف دی، او د میرمن بهیر هدف هم دا دی، ځکه چې موږ غواړو چې د مجلې په منځ کې خپل خویندو ته هغه څه چې د دوی حق دی هغه ورسوو، یو هغه ستونزې چې دوی لري دغې مجلې له لارې که کومه یوه ستونزه حل شي، دا به د میرمن بهیر لپاره یو د افتخار ځای وي. او میرمن بهیر همیشه غوښتي چې هغه سیمه تر چتر لاندې راولي، هغلته چې د نورو خلکو لاسرسی نه وي. او د مالی لګښت په اړه به یو وایم چې موږ سره لکه مخکې مچ وویل، ځینې هغه دوستان چې مالی امکانات لري او د میرمنو له کار سره د میرمنو له پرمختګ سره یعنی غواړي چې د زړه مینه لري او غواړي چې دا کار مخته لاړ شي، ځکه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې په افغانستان کې د میرمنو برخه لږ څه شاته پاتې ده. نو هغوی له موږ سره مالی مرسته کړې ده، دوستانو، فرهنګ وزارت، د سرحداتو محترم وزارت، دې وزارتونو موږ سره مرسته وکړله. او میرمن بهیر مجله هم د میرمن بهیر د رڼا کلمه شرۍ سره یو ځای چاپ شوه او لګښت یو ځای.
تاسو نه ډیره زیاته مننه، خدای پاک مو د ژوند په ټولو چارو کې همداسې بریالۍ لره.
ډیره مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په ژوند کې مخای ډیر داسې کسان لیدلې وي چې په ستونزو او مشکلاتو پورې به بد وایي، ژوند به د غاړې او بارګني، خو تجربه خوولې چې په ژوند کې ستونزې او مشکلات بنیادم پخوي او تجربه یې ورسره ډیریږي. راځي له وغمې رشیدی به نقل واورو چې په نقل کې ماشومان له څه ستونزو سره مخ وو او نتیجه یې څه شوه.
خور او ورور د اروپا د خلکو یو نقل. نو یو وخت یو بی وسلې بوت بو چې د لوی ځنګل په سند کې په یو خواره جونګړه کې لغپلی کورنۍ سره اوسېده. د دوه ماشومان لرل، یو زوی او بل لور. زوی هنسل نومیده او لوري ګریټل. د ګریټل او هنسل مور مړه، پلاری بل واده کړی وو. د دوی مېره ډیره بی گزاري او بدنیتی میرمن و، د بنزو ژوندې ورتريخ کړی وو او بس پل می وي ورته غوښتي. دې به میړه ته ویل چې موږ ځان نشو مړولی، دغه نورو دو ته ډوډۍ لکو مکړو. میړه چې د بوټو په ټولولو یې گزاره وه او لاس یې ډیر تنګ و، خورا بې ژبې، بې فکره او لوېدلی سړی و. ښځې به یې ورته ویل چې ماشومان له کوره وباسه، په ځنګل کې یې چیرته لیرې پرېږده چې بیا د کور لار ونه مومي. او له ده سره دومره خوله نه وه چې خبره ور رد کړي او ورته ووایي چې دا خو ظلم دی. یو مخستان چې خزا میړه ته د ماشومانو په باره کې غږیدله، دوه ماشومانو یې خبري واوریدلې. خزي میړه ته ویل دوی هم د سبا سهار له کور لري بوزه، داسې ځای خوشی کړه چې د کور لار ونه مومي، خامہ خبر څوک راشي او لزان سره به یوسي. د بوتبلور ګریتل ډیره ورختا شو، خو زوی هنسل چې غټکای وو او داسې خبري تر دې د مخه هم اوریدلې وي، خورکې ته وویل ما ورختا کیګه، که مو دوی لري د ځنګل په منځ کې هم یوازې پرېږدي، زه به د کور لار به ممم. لږ وروسته چې د جونګړې څراغ مړ شو، هنسل په تیاره کې غلی راپاڅېد، د کور د مخ د میدان په سپینو شګو یې جیبونه ډک کړل او کور ته ستون شو سملاست.
هغه شپه ښځې میړه خوب ته پرېنښود او بس همدا یې ورته ویل چې ماشومان نور په کور کې مه پرېږده. دغه بیا بیا ویلو میړه دومره په تنګ کړ چې سهار وختي یې ماشومان پاڅول او د ځنګل په لورې روان کړل. دوی چې په ځنګل کې یو څه وړاندې لاړل نور نو له ماشومانو لاره ورکېدله. هنسل جیب ته لاس کړ، یوه یوه چونډۍ سپینه شګه یې د ښځو په شنه فرش باندې ځای ځای واچوله چې د ستنېدا په وخت کې لاره ورباندې صحیح کړي. پلار یې په ځنګل کې ډېر تاو راتاو شو او هنسل به چې هر ځای لاره کږېدله په ښځو باندې سپینه شګه دوړوله چې لورې ورمعلومي. له اوږده مزله وروسته پلار دوی ته ډاډ ورکړ چې دلته اوسئ، زه راستنېږم، مه وارخطا کېږئ. ورځ تېره شوه، ماښام راغی او تیاره شوه، خو د پلار پته ونه لګېده. پلار یې په کور کې له مېرمنې سره ناست و. ګریتل میده میده ژړېدله او هنسل که څه هم پوره وېرېدلی و خو د خور په خاطرې ویره پټه ساتله. د خور ته وویل، مه ژړه، مه وېرېږه، که مو پلار راستون هم نه شي زه دې کور ته رسوم، ته بیخي ډډه اوسه. لکه مرغه هغه شپه د څوارلسې شپه وه او چې سپوږمۍ ښه راده بره شوه او د ځنګل ګوټ ګوټ یې روښانه کړ، هنسل خپله کمکۍ خور ګریتر ته لاس ونیوه، ورته وی ویل، اوس نو راپاسه چې نیغه دې کور ته ورسوم. سپینې شګې د سپوږمۍ رڼا ته ځلیدلې او ماشوم هنسل ته یې د ستنېدو لاره ورښودله. دوی له اوږده مزله وروسته کور ته ورسېدل. نیمه شپه وه، هنسل او ګریتل په نیمه پرانستې کړکۍ بې له دې چې پلار او میره راویښ کړي خپلې کوټې ته ورغلل او په ځای کې څملاستل. دوی ستړي وه او یخې شوی وو، خو خوشحاله وه چې خپلو بسترو ته یې ځانونه رسولي دي. په سبا سهار چې د دوی میره پوه شوه چې ماشومان راستانه شوي دي، اور ورباندې بل شو، خو خپل قهر یې له ماشومانو پټ وساته. د خپل خوب د کوټې ورې پورې کړ او په میړه یې خوله پرانیسته. بې غیرته، دا حرامیان خو دې بیا راغلي دي، ته دې هیڅ کار نه یې، ته دې هیڅ شي نه یې. میړه کم وخت یې له یوې خوا د ګناه او شرم په ژرنده کېدل کېده او له بلې خوا د مېرمنې قهر وېرولی و. مېرمنې یې پټکې ورباندې کولې او دی داسې غلی و لکه دیوال ته چې څوک غږېږي. مېرمنې راپاڅېده، په ماشومانو پسې کوټه بنده کړه او کرۍ ورځې یې له یوه غوړپ اوبو او یوه ټوټه وچه شوې ډوډۍ پرته نور هیڅ ورنه کړل. چې لمر پرېوت او بټبه له کاره راستون شو، مېرمنې یو ځل بیا په ډونګېدلو شروع وکړه. میړه یې د هغې د ډونګېدا او غوړېدا له لاسه شپه ویښه تېره کړه او سهار وخت یې ماشومان یو ځل بیا ځنګل ته په مخه کړل. هنسل هغه وچه ډوډۍ چې میړه یې وراچولې وه نه وه خوړلې او اوس یې په ځنګل کې د لارې د نښه کولو لپاره په کابل واچوله. خو دې پام نه و کړی چې ځنګل له وږیو مرغانو ډک دی او وچه ډوډۍ خو څه شګې نه دي چې نه به یې خوري. بوټ به د ځنګل په منځ کې ښه وړاندې لاړ او ماشومان یې په داسې ځای کې یوازې پرېښودل چې د ماشومانو لپاره د کور موندل ناممکن ښکارېدل. د خدای پامانۍ په وخت کې بوټ به د شرم، غم او ګناه دردونکی احساس کوه، لکه د شرم، غم او ګناه له احساس څخه چې چاړې جوړې شوې وي او دی بند په بند حلالوي. د ده دغسې حال و. هنسل خپلې خور ته په غوږ کې وویل چې غم مه کوه، ما لار په نښه کړې ده. مګر دی نه پوهېده چې د ده د لارې نښې، یعنې هغه د ډوډۍ مړۍ اوس د وږیو مرغانو په ګېډو کې وي. ماښام شو، تیاره خوره شوه او کمکۍ ګریتل خپل ورور ته په سلګو سلګو وویل، ساړه مې کېږي، وږی یم، کور ته ځم. هنسل چې لار نه شوی موندلی خورکۍ ته وویل، مه وېرېږه، زه در سره یم. ده د خور د ډډه کولو هڅه کوله، ولې په تیاره کې د ونو سیورو او ناشنا آوازونو دی په خپله دومره وېرولې وو چې رېږدېده. خور او ورور یو بل کلک نیولي وه او کرۍ شپه یې د یوې لویې ونې ډډ ته په ویښه تېره کړه. چې سهار شو او رڼا خپره شوه، د لارې د موندلو په هیله راولاړ شو، خو له ځنګله د وتلو لارې ونه موندله. نه پوهېدل چې د ځنګل څنډو ته روان دي که د ځنګل له څنډو لرې کېږي. دوی چې له تلو او ګرځېدو پرته بله چاره نه لرله، له بیخي ډېرې ګرځېدا وروسته د یوه چمن او هوښیانې په منځ کې په یوه جونګړه ورپېښ شول. د جونګړې دیوال داسې ښکارېده لکه له خوږو او چاکلیټو چې جوړ وي. هنسل د دیوال یوه ټوټه را بېله کړه، خولې ته یې واچوله او خور ته یې وویل، دا خو لکه چاکلیټ چې خورم. خور یې هم چې ډېره وږې وه د دیوال بله ټوټه را بېله کړه. د دې ټوټې خوند د کیکو د سر د خورا خواږه پټ غوندې و.
دوی دومره خواږه خواړه هیڅ وخت نه و خوړلي. هنسل او گریتل د خواږه خوړو له دیواله ټوټې را بیلولې، خوړلې او خوشاله و چې ښه ځای یې موندلی دی. په دې منځ کې د جونګړي دوره د مزې د څکلو نوبت راغی، او چې دوره مزه یې څکله ورناڅاپه پرانیستل شو. د جونګړي په منځ کې یوه مکرجنه بوډۍ ناسته وه. هغې ورته وویل: په خیر راغلی، په خیر دننه راشئ، دننه مه وېرېږئ، خواږه خواړه مو لکه چې ډېر خوښ دي. له بده مرغه دغه جونګړه د یوې کوډګرې وه، او دې د هوښیارۍ په منځ کې د خوږو خوړو جونګړه د دې لپاره جوړه کړې وه چې ناخبره او بې احتیاطه کسان ورباندې تیر بسي وینیسي. هنسل او گریتل ډېر ناولي او چټل ځای ته داخل شول. کوډګرې بوډۍ ورته وویل: تاسو خو بس څلور هډوکي یاست، هیڅ غوښه نه لرئ. او بیا هنسل په یو قفس کې بندي کړ او گریتل ته یې مخ واړوه. ویې ویل: ورور به دې تر هغو بندي وي چې لږ چاخ شي او د خوراک شي، ستا د خوړلو نوبت به هم راشي، خو اوس د کور کار کوه، اوس دې نه خورم. د دې سحرګري بوډۍ سترګې کمزورې وې، او چې گریتل به یې په عینکو باندې غوړ ومخل، د بوډۍ د سترګو لید به نور هم کمزورې شو. کورګري بوډۍ به هره ورځ هنسل ته ویل چې له قفسه دې د لاس ګوته راوباسه. دې به د هغې د لاس ګوته په لاس کې نیوله چې دا معلومه کړي چې غوښه یې نیولې ده که څنګه. د دې سودا وه چې ژر چاغ شي او ویخوري. گریتل چې د کور ټول کار د دې په غاړه و، هنسل ته د چرګ یو هډوکی ورکړ او ورته ویې ویل چې که بل ځل د لاس ګوته درنه وغواړي، دغه هډوکی ورته له قفسه راوباسه. هنسل به نور له کوډګرې بوډۍ سره چې سترګې کمزورې وې همدا چال کوه، او کوډګرې بوډۍ به ویل: اوف اوف، ته خو هیڅ غوښه نه نیسې. کوډګره بوډۍ اوږده انتظار ستومانه کړه، او یوه ورځ یې گریتل ته وویل چې ورشه د تناره اور بل کړه، موږ به نن د هلک د غوښو کباب. کوډګره وږې وه او صبرې نه کېده. نجلۍ ته یې شېبه نیمه پس وویل چې ورشه وګوره چې تنور تود شو که نه. گریتل په غریو نیولی غږ ځواب ورکړ: زه نشم کولی، خپله یې وګوره. کوډګره وقهرېدله، په خپله ور پاڅېده، د تناره سرپوښ یې اوچت کړ او اور ته یې وکتل. خو کله چې کوډګرې د تناره په غاړه ملا لیندۍ کړه او لاس یې ټیټ کړ چې د تناره د تودېدو اندازه ولګوي، گریتل د شا لخوا تناره ته ټیل وهله او د سترګو په رپ کې سرپوښ په تناره باندې کېښود چې کوډګره د راوتلو لار ونه مومي. کورګره د خپل ظلم په اور کې سوځېدله، او گریتل قفس ته ور منډه کړه چې هنسل له خوشې کړي. هنسل او گریتل په شریکه یوه لویه تیږه پر غړولو ورغړولو تر تناره پورې ورسوله، او په سر پوه باندې یې کېښوده چې حسینه کورګره ځان راوباسي. دوی چې د کورګرې لخوا بېغمه شول، په جونګړه کې څو ورځې نور هم پاتې شول. خواږه خواړه یې ښه ډېر وخوړل او کور یې تلاشي کړ. د کورګرې په جونګړه کې یو ډېر لوی چاکلیټ وموند. د چاکلیټ په منځ کې یو صندوقچه وه، او د صندوقچې په منځ کې د سرو زرو سکې. دوی د سرو زرو صندوقچه او ښه ډېره ډوډۍ راواخیستل او په ځنګل کې روان شول چې د وتلو لار ومومي. په دوهمه ورځ یې په ځنګل کې خپل پلار ولید چې د دوی په لټه کې په ځنګل کې لالهانده و، او په بارخوګانو یې اوښکې راماتې وې. پلار یې خپل ماشومان په غېږ کې ونیول، ورته ویې ویل چې مېرمن مړه شوې ده، اوس د خپل کور اختیار بیرته له ما سره دی. گریتل چې د پلار تر غاړې لاسونه تاو کړي وه، ورته وویل: بیا خو به مو له کوره نه باسي. پلار یې ژړل او توبې ایستلې، او هنسل د پلار د خوشحالولو لپاره د صندوقچې د منځ خزانه وروښودله. دوی نور د شتمنو غوندې اسوده ژوند وکړ، او تیرې ترخې خبرې یې له زړونو وویستلې.
استاد حفیظ گردش چې د رادیو او تلویزیون په آرشیف کې تر څلوېښتو ډېرې سندرې لري، دغه غږ او نرمي نوالې هنري فعالیتونه کم ګڼي. استاد گردش له ګوتو په شمار سندرغاړو څخه دی چې د خپل خو غږ په مټې د ساز له آلو سره د شاعرانو آزاد شعرونه هم ملګري کړي دي. له ښاغلي گردش سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
گردش صاحب، بعد له ډېره وخته مو پیدا کړي.
تر هر څه د مخه زه به ستاسو راډیو مینهوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه چې ګورم همدغسې چې زه ناپیدا یم، ډیر خلک ناپیدا دي، تم ناپیدا.
گردش صاحب، ډیر موده وسوه چې ستاسو می نوی هنری فعالیتونه نه دی اوریدلی، ستاسو بیخی نوی سندری نه دی راغلی. د خپل هنری فعالیتونو په حصه کې یو څه راته ووایاستئ. له کله راهیسې مو بس کړي دي؟
والا د هنری فعالیتونه مې بس نه دي، خو تلویزیونو دپاره راډیوګانو دپاره رښتیا هم هغه نه لرم، ثبت شوي سانه شیان نه لرم، اګر چې ما سره ځینې شیان شته دي، پار نوي پارچې لرم چې همدغه وختو کې تقریبا یو دوه هفتې مخکې درې هفتې مخکې یوه سندره مې ثبت کړې ده، هغه هم تر اوسه پروډکشن کې ده چې د هغه نن سبا لاړ شم آډیو. نو دا چې بیا د دې تصویري زه خو نه شم جوړولی، ځکه اوس دوی کلپ ورته وایي، دا کلیپونه چې جوړیږي ساده نه جوړیږي، نو هر کلیپ باندې به
تاجکستان ته یعنی نشي ورسره تلای.
تاجکستان ته خو بیخي نشي تلای، په مرکز کې همدلته چې ځینې کلیپونه جوړیږي، یعنی چې هغه چې بیخي در سره ښه وکړي ته به په هر کلیپ زر $200-$250 به مصرفوي. نو زه فکر کوم چې دغه شیان زموږ له توانه به وچاتي. نو زه وګورم چې دغه سندرې چې زه اوس ثبتوم، چې لومړنۍ سندره مې ثبته کړې ده، دا نور یې ثبتوم له خیره چې دا لپسنګ کوم، هغه هم د ملي تلویزیون له خوا نه کلپسنګ شي. بیا د ملي تلویزیون یو بل هغه د اصول دی چې زما له نظره ښه اصول نه دی، هغوی بیا دغه شی ځان سره ساتي، وایي دا زموږ شخصي مال شو، بیا نور تلویزیون دوی نه ورکوي. په نهایت کې نو امکان لري چې زما دغه سندرې د ملي تلویزیون له صفې نه خلک نوې سندرې وګوري، ځکه د په توان زه نه لرم چې شخصي کلب کوم، بیا هر تلویزیون ته ورکوم چې هغوی بیا نشر کړي. نو فعالیتونه مې هغه دي، یعنی تقریبا څلور نورې پارچې هم لرم چې هغه هم له خیره سره دام یو بل دوست دی، ډاکټر صاحب یعقوب زموږ ډېر نږدې دوست دی، هغه یو غږ را باندې وکوئ کوم شیان چې لرې ته آډیو ثبت کړه، زه به مالی مرسته در سره وکم. نو ما یوه پارچه نمونه ثبته کړې ده په همدغه پروډکشن کې، وګورم چې هغه شی چې زه غواړم همغسې ده او که نه، که همغسې شی و نو دا نور هم ثبتوم.
ښه زیری ده ستاسو د هنر مینه والو ته. ګردش صاحب، په مجموع کې څومره سندرې لرې په تلویزیون؟
ومان صاحب، زه ډېرې سندرې نه وایم، همغسې چې ته وایې چې لادرکه یم. تقریبا دا 14-15 کاله کېږي چې د مطبوعاتو یا رسنیو په ډګر کې کار کوم، همدغسې یو وخت کې نورو برخو کې مې کار کولو. موسیقي زما یو ضمني او فرعي ذوق و، او دی چې تر اوسه پورې په دې برخه کې یعنې رسمن کوم هغه نه لرم، خو بیا هم زما د سندرو شمیره چې تقریبا دغه 15 پارچې نورې ثبت کړم، شاید 40 نه واوړي. داسې
تصویري
راډیو تصویري
موسیقي د افغانستان په کومه خوا روانه ده؟ هغه کلونو کې چې تاسو سندرې ویلې، په هغه کلونو کې خو موسیقي داسې وه چې ډیرو پخو استادانو به ساز کول د هنرمندانو سره، له سندرغاړو سره، او یو معیار و د هر څه لپاره. چا چې به ساز کوو هغه به هم د یو معیار له مخې انتخابېدو، چا چې به سندرې بللې هغه به هم هغه غږ بې هغه ټولې غوښتنې چې وی هغه به پوره کړې وي، له هغه وروسته به بیا راغی، بیا به سندرې ویلې. خو په دې وروستو کلونو کې بیا امکاناتو مادیاتو دغو شیانو تقریبا سندرې ویلې، یعنی لکه تاسو چې وویل هغه کسان چې ښه امکانات یې لرل په مادي لحاظ کوو، هغوی سفرونه ورسره وکړو، په نورو مملکتونو کې کلپونه ورسره جوړ کړو، رالو ماتراسو. په مجموع کې د موسیقي په حصه کې یو څه راته ووایاستئ. د وطن هغه اصیل هنر څنګه سو وپالل سو ونه پالل سو؟
تا ویلې چې موسیقي کومه خوا روانه ده، زه تا نه پوښتنه کوم چې دا زموږ د وطن وضعیت کومه خوا روانه ده.
ګردش صاحب، داسې خو بیا داسې د مرکه به سیاسي سي؟
نه، همداسې چې موږ نه پوهېږو چې د وطن په کوم خوا روان دی، څه کېږي. یو موسیقي سرنوشت هم برخلیک هم دغه شی ده، همغسې ګډوډي چې په نورو برخو کې ګوري، همداسې ګډوډي د موسیقي په برخه کې هم شته. لکه چې تا مخکې وویلې چې پخوا معیارونه وو د هر څه لپاره، اوس موږ د هیڅ دپاره معیار نه لرو، که هغه د موسیقي په برخه کې ده، که هغه د تعلیم تربیې په برخه کې ده، که هغه په نورو برخو کې وي، معیار نشته. یو حرج مرج دی. هغه کسان چې لکه چې ما تا مخکې هم داسې خبرې وکړې، ما دا خبره یاده کړه چې دې وطن کې دا اوس دپاره دا 14-15 کاله کېږي، دلته دوه شیان بازار نه لري، هماغه پوهه او هنر. هغه کسان چې د پوهې او د هنر کسان ول، زړه توري شول، نا امید شول، بازار و هغه چاته پاتې شو چې هغوی د دې لارې نه نورې ګټې پورته کول. پخوا معیار موجود و، یو سندرغاړی کله چې سندره ثبتوله یو کمیټه به و، د افغانستان کې شخصي راډیوګانې نه وې، تلویزیون نه و، یوازې د افغانستان راډیو تلویزیون و. استادان به ناست و، یو سړی به راغی، هلته به یوه پارچه، دوه پارچه، درې پارچه به یې وویلې، دوی به واورېدل چې دا غږ، دا غږ څنګه غږ دی. یو خو د سور مسله ده چې د غږ سور او لای چې موږ ورته وایو، تال چې ورته وایو، دا په موسیقي کې اساسي شرطونه دي. دوه مهم اساسي شرطونه، یو څوک چې سندرې وایي دا خوشته، خو د دې په څنګ کې نورې خبرې هم شته دي. غږ په سور کې وي، په لای کې وي، خو غږ څه شی نه وي، کیفیت نه لري، غږ جوهر نه لري. غږ هغه ته به ویلې چې وروره صحیح ده، ته په سور یې، ته په لای یې، نو دی تا غږ داسې شی نه لري چې څوک یې واوري او څوک ترې خوند واخلي.
گردش صاحب، دوه شیان مې یاد کړو په دې وروستو کې. هر څوک همدا خبره کوي، د سور او د لای، او یو بل هم خبره هم کوي وایي سوریلا ده. د دوو درې اصطلاح په پیسه کې مې یو څه لنډ راته وایست، دوستان به پوهسي چې سور څه ته وایي، لای څه ته وایي، او سوریلا څه ته وایي.
سور هغه مطابقت د غږ، د موسیقي آلاتو د غږ سره چې مطابقت کوي، سره نخلی، د هارمونی، د رباب، د تنبور یا د سیتار، اگر کوم غږ چې دغه نه وزي، تا غږ باید دغه سره بالکل ونخلی.
دا نو سر،
دا سر شو، پوښ می
دا لکه دا رباب تارونه چې سرکې، او یا دوا درې، او دا نور بچکی ور سره سرکې، دا غږونه په مجموع کې د ونرمند غږ، سندرغاړي غږ، او دا لوغ غږ سره ولګیده، دا سور
او چې څونه سره خلګیږي، ام دون ورته وای چې دا سوریلا ده، یعنی دا سړی سور ده په خپل سوریلا دغه ته وای. څوک چې په سور سندری وای، په سور غږ وباسي، هغه ته مونږ چې وایو سوریلا، وای دا سړی سوریلا ده. دا سور چې ده، دا په دوه رقم ده. یو مونږ ورته د خدای داد وایو، همداسې سور ده، فکر دې شو چې بس شروع کې بس په سور ده، خو خاندان کې مثال ځینې غږونه دي چې هغوی بیا دغه ته تمرین ته ضرورت لري. یو څه موده د هارمونی سره سرګمونه کوي، غږونه وباسي، دغه نه وروسته بیا دا غږ ورو 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 په دې چوکاټ کې ولیږي، د سور په چوکاټ کې ولیږي، بیا سور کیږي.
دا خو سور سو، لای بیا څه رقم شو؟
لای ګوره، دغه تال مو چورته وایو، تالونه دي کنه، تال دا د تبلې ضرب یا هغه ته دلته تال وایي. لای ته چې دغه تبلې د ضرب سره د غږ سره منظم زمانی وقفې تعقیبیې، هغه ته بیا لای وایي، چې دغه سره حرکت کوي، دوی چې دا په لای برابر ده.
د عسکري کې وایي اصطلاح ده، پښې چې بې وهلې بیا به ویل وایي ډمې ډوله بېږي.
او هغه ډمې ډول چې ده، هغه لای ده، فکر دې شو، هغه لای ده. نو اوس دغه دو اساسي عنصرونه دي، ما مخکې ویلې چې دغه زه مې مثال دغه درته وایم، د سور او د لای. ډېری خلک همدا وایي چې والا پلانې ښه سور لري، ښه لای لري، کنه. او زه بیا دې طرفدار یم چې د سور او لای په څنګ کې اساسي شی کیفیت ده. دا خبره ما څو وارې په مصاحبو کې کړې، بیا یې هم کوم. یو وخت کې زه لاړم، امتحان مې ورکوه د اواز، نو استادان ناست ول. استاد هاشم د خدای وبخي ډېر لوی استاد و،
تبلې استاد،
تبلې د هارمونی، د رباب، د هر شي خلاصه. نو یو هلک راغی، خاندان شروع کړ چې داسې معلومېده چې چا سره شاګردي کړې ده، او ښه تیار و. نو کله چې دی هارمونی واخیسته او سندره یې وویلې، او څګ سرګمونه پکې دغه کته و پورته کنه، چې خلاصه نو استاد هاشم ورته ویلې، ویلې بچیم یګان کار دیگه کده نمیتونی؟ هلک سي دغه چې استاد ولې ما دونه وایي، زه پوهېږم تا ډېر زحمت ویستلې، تا شاګردي کړې ده، دای تا سرګمونه معلومېږي چې تا ډېر زحمت ویستلې. بچیم ویل د مسادای تو هیڅ کیفیت نهیسته. او سالک لږ دغه شو جدي غوندې کنه، چې ته ماته ویي مره مشناسي؟ ویل هو استاد تا پیژنم ته خو استاد هاشم یې کنه ویل د سلو یو نیم سل پارچو نه اضافه زما په رادیو تلویزیون کې سبتی ولا کوي په میاشتو میاشتو کې مڅو کې نشري بچي وې ساتای مو به کیفیت
نو جالب ټک ته ما بشاره وکړه البته دا د استادانو خبره مو وکړه متاسفانه اوس خو حالات به خبر ډول دي درته سه استاسو غاک چې ذکر را کله اورم دا ایوب استاد غاک ور نه ور از ما را پزلسی ایوب استاد ناروغ دی خدای دې روح کی راته کدی سید دوی وسندره راته زمزمه کوي
ولاتا خو د سې یو چا فرمایش وک چې زه ځان سره شرمېږم واقع درته وایم چې زه د ایوب استاد سره کوم طرز یا شی وایم ځان سره رقم کمه احساسوم ایوب دی ایوب خپل ځای لري ایوب ځان ته مکتب لري خو متاسفانه چې مخکې ما خبره وکړه تام دا خبره وکړه چې دلته د هنر بازار نشته ایوب ناروغ دی ګل زمان استاد مغزي سکتای لکه چې کړی دا ځکه خبره څو پښتنه نه کوي خو ورکه کدی نه به تیر شو د وطن کې اصلا بې باس خاصی ده د هر چا د هر څه نو زه نه پوهیم چې زه به د ایوب استاد دغه وکولی شم کنه خو یو طرز دی خو ډیر جګم راځي پور کې جګ راځي پور بیا به چې دا پور چی شی دی د انترې یا د بل فار دغه اخري جګ هغه ته پور وایي کنه
راته وی وای نو توکل په خدای
زه به ورو وای چې زه تمرین نه لرم ډیر وخت کیږي چې سندره مې د ویلې او نه تمرین لرم د هارمونی سره ورو به وای سیدا راش جانا نه شمیر بانا راش جانا شمیر بانا لیون کے گم ستال ہجران لیون کے گم ستال ہجران راش جانا دست دستور گو بلا پمشا وگو رحال میں خواتا میرا شا وگو رحال میں خواتا میرا شا دزڑ ارمان شمیر بانا دزڑ ارمان شمیر بانا لیون کے گم ستال ہجران لیون کے گم ستال ہجران راش جانا او خدای دی وګی چې
ډیر زیاته مننه کور مدان سره د دې چې هارمونیم نه و ما هغه څه خوند ور نه واخیستل لکه هغه ټولې آلې د موسیقي چې او بشپړ ارکستر چې
harman shamer bana jeevan ki gam alijirana alivan ki gam alijirana rash jana na shamer bana लेवने की गम आले जिरानालीवने की गम
दर्दी से अक्सर अस्तास संदर्भ में आवृत्ति ली थी युवा बार खाए फुलक्लोर द युवा बार खाए फरजन द आफस से बो द मशरानो शायरी द पुरुष तो कलुनो की मो द हमजा से
د ننګیال صاحب د دوی شاعری اکثره ویلې وه. بیا خو کلونه ډیر تیر سو، په دې وروستو کلونو کې مو شاعران نوي کړي دي که هماغه
که ووایم چې پخواني دي ته به وایې چې والله تا خو هېڅ حرکت نه. خو ګوره دغه شعر داسې یو شی دی زما له نظره چې د سندرغاړي په زړه نه پوهیم چې اوسني سندرغاړي خو نه دا اوسني چې دي دوی ته فقط شاعر وایي چې دغه شی ووایه که نه دوی په شعر نه پوهیږي حتی ډېرې سواد نه لري. خصوصا دغه جنکۍ چې اوس دا کومې سندرې وایي دا لکان چې وایي دا خو بیخي د شرم خبره ده، والله زه خو شرمېږم چې دوی دا کومې نه وایي. شعر خو چې سړی لږ شانته داسې پوه شي نو خپله د کشکیي یو رقم ده تا واداره کوي چې ته کار پرې وکړي. شعرونه بیخي ښایسته شعرونه ډېر دي خو یو خو زه وخت نه لرم، ما مخکې هم درته وویلي یعنې داسې شعرونه دي چې باید کار پرې وشي. خو ما په ډېرو کمو شعرو باندې کار کړی دی چې هماغه د ننګیال صاحب شعرونه دي. اوس مې چا دغه سندره ثبته کړی ښکاري آشنا درته سلام کوم پام کوم ماشې ته ګوتې ما وروړه دغه سندره ده. بیا د ننګیال صاحب یو بل شعر دی لختي وچل ویالې وران سیند د تورو کاڼو غر اوس حیران مې دا د کلي هیلې بچیرې لامینه. د ننګیال صاحب بل مصنوعي دغه مورې دا غر د غمو چیرته ویسم دا هدرې په اوبو چیرته ویسم. تقریبا د وطن حالات سره مې ډېر دغه ده که نه سي او بل دی حمزه صاحب رښتیا یو شعر دی چې نامهرباني سترګې د تا دي خو په ما ګرانې سترګې د تا دي. یو څه نور سې خاما شیان لرم، ځینې نور شعرونه هم را سره دي خو فعلا دپاره که درته وایم چې یو باجام نه لرم په کور کې دا هم زما خپله ګناه ده. نو توکل په خدای وګوره چې څه کېږي. زه ډېر هیله مند نه یم د اوسني شرایطو کې د افغانستان د موسیقي اوسني حالت داسې چندان ښه په ښه دغه نه یم. بلې خواته روانه ده موسیقي د موږ اصلي موسیقي مخ پوره کېدو ده. د وطن فولکلوریک شیان دي، فولکلوریک نغمې دي، فولکلوریک شعرونه دي، حتی د موږ پخواني سندرغاړي اوس ورو په ورو د صحنې نه د ایسته کېدو په حالت کې دي. نور څوک نشته چې کار پرې وکړي او زیاتره اوس چې ګوري دا نوي ځوانان یا غربي مسایلو پورې نښتي دي یا نورو هیوادونو په د موسیقي په لاره دوی روان دي، داسې ښه امیدواري ګانې نشته. نو اطلاعات و فرهنګ وزارت هم په دې برخه کې ښه نرغوندې ویده ده او هیڅ کار نه کوي په دې برخه کې. او بل زه فکر کوم چې یوازې موږ دولت باندې اکتفا ونه کړو، دغه زموږ فرهنګیان، دغه زموږ تجاران، دغه زموږ هغه کسان چې هغوی د دې توانمندي او قدرت لري، خیر دی دوی دی یو څه ګامونه پورته کړي. دا ځینې سندرغاړي دي مثلا مماثلین دي مثلا نور نور همدغسې دغه خلک سره راټول کړي په دې باندې کار وکړي یو څه مصرف غواړي خو طبعاً. نو زه وایم چې دغه خلک راودانګي میدان ته دا ډېرې پیسې ټولول هم ولاکه خوند کوي چیرته یې وړي ځان سره.
ګردش صاحب په دې هیله چې ویده راویښ شي او هغه چې په جیب پورې لاس نیولی ده هغه یو څه په جیب لاس راتیر کړي او له دغه هنرمندانو سره مرسته وکړي چې هم هغه اصیله موسیقي چې ده هغه ورسره خوندي شي او هم هغه د هنر په برخه کې چې کوم مکلفیت راله غاړې ده هغه مو تر یوې برخې پورې ادا کړی. ستاسو نه ډېر زیاته مننه.
تاسو نه مننه، ډېره مننه چې تر دې پورې راغلی او وخت مو ماته راکړ.
میں قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، میں قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، کل دلدار زماستا پمینم رم لگم ہم رم لگم راش بے وفا، خوگا نگار زماستا پمینم رم لگم ہم رم لگم حبیب میں شاتا، وقت و نصیب میں شاتا،
رنگ طبیب میں شاتا جگڑا حبیب میں شاتا وقت و نصیب میں شاتا کل دلدار زماستا وہ من عمرم لغم عمرم لغم را شب وفا
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 15